د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواخم او تاسو په دې خبري غړي کې هر کله وایم ل شپږو تر نهه بجو د خبرونه تاسو ته خبري دي. تاسو ته به بلا بل ریپورټونه وړاندې کوو. هیله ده چې موږ سره تر اخره پورې اوسئ او ځان د بلا بلو حالاتو خبر کړئ. لومړی به د دې خبرونه لومړی د خبرونو سرټکی. په افغانستان کې درې ورځې مخکې راغلي زلزلې د وژل شو شمیر 2500 ته نږدې شوې ده. په ډېر اسماعیل خان کې وسلوالو یو پولیس وژلې او دوه نور یې ټپیان کړي دي. اسرائیلو نن د غزې پر ترانګې خپلې بمباری زیاتې کړي دي او له زرو زیات بمونه غورځولي. دا خبرونه تفصیل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې د افغانستان په هرات، بادغیس او فراه ولایتونو کې د یو لږ زرو زلزلې ځپلو سره مرستې روانې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د زلزلې وژلو شمیر 2445 ته رسیدلی. تر ټولو ډیره اغیزمنه شوې سیمه د هرات د زندهجان ولسوالۍ ده چې دیارلس کلي پکې په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. د دې ځای یو اوسیدونکی تنویر علیزی وایي
دلته غذایی موادو کمخت سره مخ دی. خلک اوبه نشته، د صحي ټیمونه تعداد کم ده، د مړو او زخمیانو شمیر زخته ډیر ده.
په همدې حال کې ملګرو ملتونو پر نړیوالو غږ کړی چې د زلزلې ځپلو سره دې مرستې تیزې کړي. د روغتیا نړیوالې ادارې د تصویرونو په خپرولو سره خلکو ته د ویانې خواړه او کمپلې ورکړي دي. ځینو ملکونو اعلان کړی دی چې دوی به افغانستان ته بشري مرستې لیږي. د پاکستان نگران حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې پر ډیورنډ کرښه پروت د بلوچستان په چمن خرګوټ کې قونزلګری پرانیزي. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد سگزی د اکتوبر په 9 مشال رډي تول چې دا قونزلګری په چمن کې سفر کوونکو افغانانو د اسانتیاو برابرولو لپاره ضروری ده. د نوموړي په خبره د پاکستان حکومت فکر کوي چې که د طالبان حکومت دا قونسلګری جوړ کړي نو دواړو خواو ته تلونکو خلکو لپاره به ګټور وي. تر اوسه پورې د طالبان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. اڅکزي زیاته کړه چې د نور پاکستان په شان بالا بلوچستان هم ویزا نه لرونکي افغانان افغانستان ته لیږل کیږي. د پاکستان نگران حکومت تر دې مخکې اعلان کړی و چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرونکي بهرنیان به د رواني اکتوبر میاشتې تر اخره پورې له خپل ملکه وباسي. ملګرو ملتونو پر پاکستان غږ کړی چې هیڅوک دې په زور نه شړي خو اسلام آباد د کډوالو د ایستلو بهیر نه دی ودرولی. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې پولیس او استخباراتي چارواکي وایي د وسلوالو په برید کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د چارواکو د نوم نه خبرولو په شرط بیګا مشال رډیو ته وویل چې وسلوالو د شپې 9 بجې د کلاچی تحصیل په هتاله تھانه د درنو سپکو وسلو برید وکړ او د غزیانی واړه او د دوی په نه وسلوال تر برید وروسته تښتېدلی. تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمہواري منلې ده. ترکیه د شام په شمال کې د کوردی وسلوالو په مرکزونو بمباری کې د شپږو هدفونو د لمنځوړلو ادعا کړې ده. د ترکیه دفاع وزارت د اکتوبر په 8 وویل چې په دې بمباری کې د تیلو پاکولو هغه مرکز هم ویشتلی چې د وسلوالو په قبضه کې وو. وزارت کسه هم ویلي چې ګڼ وسلوالي وژلي خو شمیر یې نه دی ښوولی. وزارت زیاته کړې چې په دې حمله کې د وسلوالو خوندي مرکزونه په بشپړ ډول له منځه وړي دي. د شام چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا لومړی ځل نه دی چې ترکیه په شام کې دغسې بریدونه کوي. د روټرز خبري اژانس تر مخه د ترکیې ځواکونو په تیر وختونو کې هم د هغو کوردي وسلوالو پر ځایونو بمباري کړې چې انقره یې پر ترکانو د حملو لپاره تورنوي. د رومانیا بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې له اسرائیل څخه په څلورو الوتکو کې د زیارت کوونکو دوو ډلو په ګډون 215 رومانیي وګړي ایستلې دي. دوه الوتکې د رومانیا په تروم ملي شرکت پورې اړه لري او دوی په خصوصي توګه فعالیت په مخ وړي او دغه کسان یې راویستلې دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل نن د غزې پر ترانګ خپلې بمبارۍ لا زیاتې کړې دي. دا له وروسته ده چې اسرائیل د حماس ډلې د پوځي او حکومتي وړتیاو د له منځه وړلو اعلان کړی. کړی دی. اسرائیلی ځواکونه د هیواد له جنوبي سیمو د حماس وسلوالو ایستلو لپاره په جګړه هم بوخت دي. رپورټونه وایي چې د اسرائیل غاړې ته لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي او دا دومره شمېره ده چې په لسیزو کې ساری نه لیدل کیږي. بل پلو په غزه کې هم تر 400 زیات کسانو د وژل کېدو رپورټونه دي. فلسطیني وسلوالو ډلو ادعا کړې چې 130 اسرائیلیان د دوی سره په قبضه کې دي او نیولې دي. دا تر دې مهاله د مشهد رېډیو خبرونه. اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته وایې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه هم دا وستا سی اوریدل شي. خبرونه مو اوریدل په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د افغانستان په هرات، بادغیس او فراه ولایتونو کې زلزلې درانه زیانونه اړولې دي. الته مرستندوی ادارو کارونه بل کړی خو یو مرستندوی کارکونکي څه ولیدل؟ په مومند کې د څښاک د اوبو د نشتون تر څنګ خلک د کر کلي لپاره هم پوره اوبه نه لري.
مجبورای نه بیاغه باران ته ګورو زمکی کرو بجلی دوغ نټیم لازی چې زه تیغه خپل یو د وړه ډیګی داغه ته ډکوم نو پټی خلا جدا خبره د مونږ جواران کړلی او هغه زمنګ نه قشان ته خراب شول وسو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم درته دراوړو او د نړیوال کرکټ کپ په اړه به هم تازه معلومات تاسو په دې غړي کې خبريږي. موږ سره اوسئ. اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبری غړې دا موږ پکې تاسو به لابل ریپورتونه وړاندې کوو. لومبي ریپورت ورزو لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې واوریدل د افغانستان په هرات، بادغیس او فراه ولایتونو کې درې ورځې مخکې راغلي زلزلې سخت مالی او ځاني زیانونه اړول دي. تر ټولو ډیر چې کوم ولایت ځپل شوی دغه هرات ولایت دی. د هرات ولایت د یو شمېر زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو وایي دوی ته لومړنۍ مرستې نه دي رسېدلې او خلک له ستونزو سره مخ دي. ځایي خلکو دا هم ویل دي چې روغتیایي موادو، درملنې اړوند موادو، همداراز زخمیانو ته د وینې او بې کوره شو خلکو ته د سرپناه او سخت ضرورت دی. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دي چې دوی کوشش کوي چې زلزله ځپلو سره مرستې وشي او ملګرو ملتونو هم پر نړیوالو غږ کړی دی چې نور فنډ دې ورته ورکړل شي، نورې پیسې دې ورکړل شي تر څو دا مرستې په سمه توګه پر مخ ولاړې شي. په دې اړه زموږ د همکارۍ رپورټ اورو.
د هرات ولایت د بیلابیلو زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو وایي چې د زلزلې له امله دغلته خلک بے کوره شوي دي چې اوس مهال د روغتیایي خوراکي توکو او د سرپناه له ستونزو سره مخ دي. فریدون چې د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکی دی، د مرستو په اړه یې آزادې رادیو ته وویل.
په زندجان او انجیل کې تر نن سهار تقریبا 500 کورونه له ځمکې سره اوار شوي دي. خلک تر خاورو لاندې دي. تر اوسه یو نفر هم هلته د مرستې لپاره نه دی.
نوموړی وایي د هرات په نورو سیمو کې چې هم خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي، تر دې دمه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې. د هرات ولایت د مرکز اوسیدونکی تنویر علیزی بیا له مرستو کوونکو ادارو غواړي چې زر تر زره خلکو سره مرستې وکړي. د د پټکو د مرستو د نرسېدو له امله به یو بشرین ناورین رامنځته شي.
دلته غذایی موادو کمښت سره مخ دي. خلک آشامیدنی اوبه نشته ده. خلک ډیر له ستونزې سره مخ دي. صحي ټیمونه تعداد کم ده. د مړو او زخمیانو شمیر زخته ډیر ده. نو له ټولو نهادونو او هغه ملي تجارانو له حکومت څخه مو هیله ده چې د هرات خلکو ته توجه وکړي.
ټپیان د وینې له کمښت او لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته هم له دې امله په سخته لاسرسی پیدا کوي چې د سیمې د اوسیدونکو په خبره د ټپیانو شمیر زیات دی. د کلي خیریه بنسټ مسؤول مجیب محمدی وایي له تېرې ورځې راهیسې یې لسګونه رضاکار ځوانان راټول کړي دي څو ټپیانو ته وینه ورکړي. هغه هم د مرستو د پڅ بهیر او سرپناه د نشتون یادونه کوي.
د شپې اکثریت کورنۍ د کورو څخه وتلې وي، څوک دښتو ته تللې وي، څوک باغونو ته او څوک په عمومي وټونو کې دغه د سړک په منځ کې جدولونه دي، په دوی کې یو وړوکې خیمې درولې وې، پردې اچولې وې، ماشومان او مېرمنې او سپین ګیري ټول خلک وتلي وو. هوا هم ډېره سړه ده، ګزاره نه کېدله هلته. نو یوه بیره د ماشومانو د ناروغۍ ده، دلته کېدای شي د دغو سړې هوا له امله ماشومان ناروغان شي.
خو د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي دوی سیمه کې خلکو ته د لومړنیو خوراکي توکو د رسولو او دغه شان د لنډمهاله سرپناه چمتو کولو په برخه کې مرسته کړې ده. د یاد وزارت ویاند ملا جانان سایق خبریالانو ته وویل
د دغې پیښې له رامنځته کېدو راهیسې مو د دغې پیښې د قربانیانو د درملنې په موخه خپلې ټولې هڅې کړې دي، او پر بنسټ یې د ملي او نړیوالو بنسټونو په ګډون له بېلابېلو بنسټونو څخه لس د لټون او ژغورنې ټیمونه جوړ شوي او سیمې ته لېږدول شوي دي. همدارنګ د جان ولسوالۍ کې د جانمنو خلکو لپاره د څښاک اوبه، خوراک او لنډمهاله سرپناه چمتو شوې ده.
افغاني سرې میاشتې ټولنې هم پر خپله اکس پاڼه د هرات زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو د رسولو خبر ورکړی دی او ویلي دي چې دا لړۍ به دوام لري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، زموږ د همکاري ریپورت مو اورید. د افغانستان په بادغیس، هرات او فراه ولایتونو کې چې کومه زلزله راغله وه، د هغې وروستي جزئیات یې تاسو ته وړاندې کول. په هرات کې تر ټولو زیات زیان شوی دی، او دغلته بېلابېلې نړیوالې او افغان خیریه ادارې لګیا دي خلکو ته د مرستو رسولو هڅه کوي، خو دغلته د خلکو ډیر زیات نقصان شوی دی. کوم خلک چې ژوندي پاتې شوي دي هغوی هم د څښاک اوبه او خوړو ته پوره لاسرسی نه لري، او ځینې وایي چې د ناروغیو د پیښېدو خطر زیات شوی دی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د کلي په نوم د یو خیریه ادارې له مشر مجیب الرحمن محمودي سره په همدې خبرې کړې دي. هغه ورته وایي
نو خساره په داسې اندازه وختي ده چې خلکو صرف یو جور جامې په غاړه کې پاتې دي، نور هېڅ شی نه دي ور پاتې. او مسلسل تکرارونه کوي، نن هم دوه ځله زلزله وشوله، یعنې ښه شدیده زلزله وه چې ټول خلک ووتل. د هرات بازار تر نیمایي نه ډېر بند دی، دوکانونه تړل شوي دي، خلک په بیم او ډار کې دي. حتی اوس هم بیرون په جادو کې او په بیابانو کې خلک شپې تېروي، دغه خصوصنه کسان چې لوړ کورونه لري هغوی په هېڅ صورت زړه نه ښکاري چې کور ته لاړ شي.
په تیرو کلونو کې موږ د دې شاهد وو چې په افغانستان کې کله چې په ځینو ولایتونو کې طبیعي آفات رامنځته شوي دي، نو په داسې یو حالت کې د څښاک اوبو ته نه لاسرسی او دغه راز منظمو خواړو ته نه لاسرسی له امله خلک له بېلابېلو ناروغیو سره مخ شوي دي. په هرات ولایت کې وضعیت څنګه دی؟ آیا تر اوسه خلکو د څښاک اوبو او خواړو ته منظم لاسرسی پیدا کړی دی؟
معمولا ځینې وخت چې دغه رقم طبیعي پیښې وشي، د هغوی سره مسلسل د ډېرو ناروغیو احتمالات هم وي، ځکه د یوې خانه د پاکو اوبو نشتون وي، د بلې خانه ساړه ده، هوا یخه ده. اوس بدون د هغې خلکو نه چې د هغوی کورونه وران شوي دي، ډېر ماشومان په ډاګ باندې شپې تېروي، کورنۍ په ډاګ باندې شپې تېروي، او هغه کورنۍ چې متضرر شوي دي هغوی په هېڅ صورت د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه زه چې ورغله هم د دوی په کلي کې یو کاریز وه، هغه هم د منځه تللی و، مکمل بند شوی و. اوس په ټانکرو کې د نو اهلي خیر خلکو اوبه ور وړلې، مدني اوبه ځینو خلکو په موټرو کې ور روانې کړې وې. بل تر ټولو نه سخته دا وه چې په دغه ساحه کې چې زلزله شوې دلته ډېر شدید باد دی، دغه ساحه ډېر باد لري، دومره تیز شمال لري چې ځینې وخت حتی دومره شي چې یو سړی چې پکولی شي بیخي دومره شدید باد وي. نو په دې حالت کې د شپې پاتې کېدل ډېره سخته ده. زه خپله پرون د یوې کورنۍ سره لږ مصروفه شولم، هغه د خیمې په درول آخر و نتوانید لوشید باد خاطر خیمه و درولای شو، دومره تیز باد و شمال و. نو دیدو خلق لاس نیوهی پا کار دهی، پا هر طریقه چی وشی باز همکاری و سب کار ده، دو بو ده خوراک تنیر وقت پوریش دوی زای بزای کیگی و ده خیمه، حتی ده امکان پیدا شی چی دوی انتقال شی کار تا خالی دایون کرونه که پیدا شی، اقلا پا مناسب زایی که خیمه ورطا و درول شید، اگر تیز باد و شمال نخو پا پا امن شی.
ګڼو هیوادونو بهرنیو مرستندو یا ادارو او داخلي مرستندو یا خیریه ادارو هم اعلان کړی چې د دوی مرستې به ډیر ژر هرات ولایت ته ورسیږي. نو آیا د دې مرستو د ویش لپاره کوم سیستم رامنځته شوی تر څو داسې دا مرستې په شفاف ډول او په عادلانه ډول اړمنو کورنیو ته ورسیږي؟
خبر شو مدل کدی شیدای په نامه یو کمپ دی دونو کسانو ویل چې هاته د دینه دغه مهاجر ورکړي دی هغه د زلزلو سیمه ته. نو تر اوسه پورې به منظم سیستم ځکه نه وی جوړ شوی چې حالات استراری دي. دا وسم خلک په دنو کلیو کې کار کړي یا خپل سامان او حالات وباسي یا مصروف دي الته ور باندې او تیت پراک دي زره زخمیانو سړي په روختونو کې چې په روختون تلاړه ما حق دې داس ناروغان او میرمنې وی چې هیڅ پایواز نه وسره ځکه کورنۍ یې یو ډیر څوک پاتې نه وي کوم یو پاتې و مغه هلته خپل سامان او کور او ژوند ته پاتې و هلته ځکه د دوی خو هر څه د خاورې لاندې شوي دي. نو د هغو د ورکې خطر ډېر دی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس موږ اوریدل شي او دغه چې تاسو یې ذکر وشو د مشال ریډیو موبایل ایپ ته فری وړیا ایپ دی تاسو یې په اسانۍ ډاونلوډول شي. که په ډاونلوډولو کې څه ستونزه لري موږ سره په ژوندو خبرونو کې دا یاد کړئ کوشش به وکړو چې در حل کړو. د بلوچستان نگران علا وزیر علي مردان ډومکی چمن ته ورغلی و. چمن پر ډیورنډ کرښه پروت د بلوچستان یو ښارګوټی دی چې دغلته ډیری افغانان شکایت لري چې کله پاکستان ته زیرا زین او پازابیږي او دغلته امنیتي ځواکونه تنګي. خو د بلوچستان نگران اعلی وزیر ویلې دي چې دا اوازې سمې نه دي چې حکومت یوازې بے اسناد خلک وباسي او هغوی پسې راخیستي. دا هغه ویلې چې کم کډوال په قانوني توګه په پاکستان کې ژوند کوي هغوی به مالته پاتې کیږي. البته د بلوچستان او پاکستان حکومت له افغان طالبان غوښتنه کړې چې په چمن کې یو قونسلګری جوړ کړي خو د افغان طالبان لخوا په دې اړه څه خبرګون لا تر اوسه نه دی راغلی. په هکله یې د ایوب ترین رپورټ اورو.
په غونډه کې والا وزیر ته وویل شو چې د پاک افغان سرحدي سیمې چمن د لارې تر اوسه د یو نیم سل څخه زیاتې کورنۍ یا خاندانونه په عزت سره و خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. د دې سره سره په پاک افغان بارډر باندې د تګ راتګ د عمل د جایزې اخیستلو په خاطر یو منظمه مانیټرینګ میکانیزم هم جوړ شوی دی. په دې ترڅ کې مې کله د بلوچستان د نگران حکومت د اطلاعاتو د وزیر جان اڅکزي سره تماس ونیوي نو هغه نور حال څه په داس ټوک کې راته راکړي.
پاکستان غواړي چې پر پوله باندې د اسنادو سیستم لازمی کی بلخصوص د هغه پاکستانی وګړو لپاره چې افغانستان ته تل غواړي. پاکستان خواست کړی دی د طالبانو اسلامي امارات ته چې کدوی په چمن کې خپل کونسلګری خلاصول غواړي نو پاکستان تیار دی چې هرکلی وکړي. دا کونسلګری به د هغه وګړو لپاره چې څوک غواړي افغانستان ته ولاړ شي هغه د ویزې د سیستم به اسانه کړي.
د چمن و پرونی غونډې ته دا هم ویل شوی دی چې په چمن کې د پاسپورت ریډیبل مشین د لګول په خاطر د وفاقي حکومت سره تماس نیولې دي. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې و اونۍ لمخه د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الله کاکړ په مشرتابه کې د اپیکس کمیټي و غونډه شوی وه په کوم کې د څلور واړو صوبو چیف سیکرټریانو او د پولیسو مشرانو ګډون وکړي. د اپیکس کمیټي په غونډه کې پریکړه وشوه چې هغه خارجي کسان به د پاکستان څخه وباسي څوک چې به اسناد او په پاکستان کې په ناقانونه توګه استوګن. په یاد غونډه کې و بیا اسنادو کسانو ته د رواني میسې تر ورستي نیټ پورې وخت ورکول شوی دی.
د مشال ترڼا لاندې پنځوس کال کې نه دی حل شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل
کیږي. کل او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه دی او سیاسي اختلاف رایې څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کزا منگ بچی مریدہ بھی بیارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سا دیسم زمان سا غم نیسا
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشانکولو حد سکوی
دی میڈیا هم دوم رازاد دی سمر دا پوچ مشر دی سمر دا پاکستان دیلو مشر دا ترون والا خلق دیل تی پورتا کری کلاشن کو فراڑے ساتھ ولی دغا خلقو منظر نی ختم شے دا باور نشن کولے چکم آمن زمینگاو آقا واپس
دا بحث دا هری چارشنبه پر از دا مازیګر په څلور دنی او دا زیارت پر از دا سهار پر لسنی بجی او ریدائی سی
اوریدونکو مشال ریډیو اورید خبر پختونخوا د ټانک ضلع اوسیدونکو د اکتوبر پاتمه مشال ریډیو ته وویل چې د ضلع امنیتي حالات د څو میاشتو راهیسې اندېښمن دي او دوی په بیا بیا له حکومت غوښتنه کړې ده چې د امنیتي مسایلو ته په پام کولو سره دي خلق خوندی وساتی بلخوا د ټانک د ضلع پولیسو ویل دي چې خلق باید اندېښنه ونه کړي او امنیتي ځواکونه د امنیت ساتلو لپاره بیدار دي. په دې اړه د اشتیاق مسید رپورټ ورو
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کښې یې د امن حالات خراب شوی دی. دوی د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې د ضلع امن حالات ښه کول د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي. د ټانک بټاني قوم جرګې مرستیال مشر شیخ نصیر په دغې برعکس مشال ریډیو ته وویل د ټانک ضلع پولیسو مشر افتخار علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې د ضلع امن حالات ښه کول د پوره پولیس او پوځ ګامونه پورته کړي دي. پټانک ضلع کښې د پاکستان پیپلز ګوند غړی ندیم عوام دوست وایي چې پولیس د ټانک امن حالات ښه کول دوی کوي خو د ضلع امن حالات ورځ په ورځ د خرابېدو پر لوري روان دي. د ټانک ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو په ضلع کښې د امن حالات ښه کول د پوره زر ګامونه پورته نه کړل بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال رادیو اوري ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مومندو کروندګرو ته د زراعت محکمې کارپوهانو مشوره ورکړه ده چې دوی د شلم اکتوبر د غنمو کر شروع کړي. د دوی په وروستۍ ورځ کې د بارانونو د کېدو امکانات شته دي. بلخوا ته ځایي دهقانان او کروندګر وایي چې دوی په مختلفو کلونو کې په مختلفو وختونو کې فصلونه کرلی، ځکه چې دوی یوازې هغه وخت کر کوي چې باران وشي. د دوی په نه په ډیرو سیمو کې د مومندو روانې اوبه نشته دي، نو ځکه دوی مجبور دي چې د باران اوبو ته صبر وکړي. په دې اړه د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
د مومندو د زراعت محکمه وایي دغلته د بارانونو د کمی د وجې کروندګر کولی شي چې د شلم اکتوبر تر اولنی نومبر خپلې کروندې وکړي. دوی زیاتوي هغه سیمې چې اوبه شته هغوی باید تر 15 نومبر پورې کروندې پوره کړي او تر هغې ونه ځنډوي. سږکال کروندګرو د غنمو کروندو ته تابعه کړې ده. خو وایي که باران وشي نو کرونده به په وختو کې ګینې، نو لکه د 13-15 شپږو کلونو په شان به غنم خو وکړي، خو فصل به ښه ونه ټوکېږي. نظیر شیر د پنډیالۍ تحصیل اوسېدونکی دی. دغه سیمه خو باراني ده، خو ځینې خلکو پکې تر د شپېتو پورې د شیشو په واسطه د اوبو کویانو نه کروندې کولې. اوسې څه حال دی؟ نظیر شیر وای
ټیوبل چې وی تقریبا اپاغه کې اوس 50% کم دی وچوي دي. کم چې دی هغه هم ما هو الله سده چې وبو دې حقیقت تلې دي. لوکل تخمونه چې کم دی هغه ډېر فائدہ دي، هغه موږ له خو فائدہ راکې. زما خپل داسې درې سلوز جګه بزنه کده څه دی بولان دي ده سنه ده، نو درې سلوز جګه به ان شاء الله کوم.
د محمودو په شاو خو 10% زمکه کاروند کېږي. د زراعت د محکمې په خبره په دغه کې په 80% ځمکه باندې غنم کرلې شي، په 30% ځمکه سبزیانې او نور رقم فصلونه کېږي. په نورو کروندو کې وربشې، شړشم، جوار او سبزیانې شامل دي. د لکاړو تحصیل اوسېدونکي ملک ګلشاه صافي مشال رډیو ته وویل د دوی تحصیل د نورو تحصیلونو پرتله هواره او زرخیز ځمکه لري، خو که کوم مشکل ورته شته هغه د اوبو د نشوالي او د بارانونو د کموخت دی.
کله باران وشي نو موږ وتر راشي نو موږ فصلونه کرو، چې باران نه شوي که دا میاشت وروسته یا دوه میاشتې وروسته موږ د مجبورۍ نه بیا هغه باران ته ګورو، ځمکې کرو. بیا د اوبو خبره، د اوبو خو دلته د سولر سیسټم ډېر کم دی، 2% نه دی. دلته د بجلی دوه هم نه ټیم راځي چې زه تیغه خپله یو د واړه ډیګۍ د هغه ته ډکومه، نو پټي خو لا جدا خبره ده. موږ جواران کرلي وو او هغه زموږ نه دغه شانته خراب شو، لوسو هغې هغه کم پیداوار چې موږ لې رانه کړو.
د پنډیالۍ ګړنګ نومې سیمې اوسېدونکي ناصر خان وایي دغه سیمه کې به په تېرو وختونو کې کرونده زیاته کېده، خو دا څو کاله وشو سوکړي دي، نو نه یوازې غنم بلکې نور فصلونه او تر دې چې ځنګلي بوټي او مرغۍ یې هم متاثره کړي دي.
او وربش او شړشم خو اوس هم لګیا دي خلک کری، خو وچکالي د بارانونه نشته. په دې وجه باندې کېدی شي لیټ شي، الله دې مهربانه شي بارانونه دې وشي. خو تخمونو مسله ده، ځکه چې دا دوه درې کاله وچکالي وچرېده، نو بس که حکومت چرته د خلکو سلګ مدد وکړي د خاورې او د تخم، نو خلک به ډېر په خوشحالۍ باندې خپله کرکیله وکړي. که نه نو تخمونه شتم نه دي، او کوم چې دي نو هغه خو تا ته پته ده بازار کې هایبرید تخمونه دي، هغه کېږي نه. تخم نشته، مطلب هسې غنم والي خلک یې پاک کې هغه وکړي.
د پاکستان د اوبو د تقسیم ادارې ارسا څو ورځې وړاندې خپل یو رپورټ کې لیکلي وو سږ کال به 15% اوبه کمې وي، مانا دا چې ګنې بارانونه به ممکنه ده کم وشي. د مومندو د زراعت د محکمې زرعي انسپکټر وارث خان مشال رډیو ته وویل محکمې ته د غنمو تخم میلاو شوی، یو من مانه 50 کیلوګرامه په 2500 روپۍ میلاوی دی شي، او نوم یې ګلزار 2019 دی. کروندګر یې اخیستی شي. د زیاته کړه چې لکه د تیرو وختونو په شان په رعایتي قیمت میلاویدونکي غنم خو نشته. البته که راتلونکي ورځو کې حکومت کومه پالیسي ورته برابره کړه، نو رجسټر کروندګرو ته به څه نه څه روپۍ واپس کېدی هم شي. د موسمیات محکمې هم ویلي دي امکانات شته چې په لنډو ورځو کې باران نه شروع شي، او دوی د دسمبر پورې خپل اډوایزري مانه مشوره کې کروندګرو ته لیکلي وو کروندګر باید غنم د 15 نومبر پورې خامخا وکړي، او د کر نه وړاندې دي په اوبو کې لامده کې. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر هم تعقیب ولای سی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوښیږئ په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا اوس موږ اوریدای شي. شپږ نیمې بجې کېدونکي راځي د خبرونو لنډیز ور. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د افغانستان په هرات، بادغیس او فراه ولایتونو کې د یو لزرو زلزلې ځپلو سره مرستې روانې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي چې د زلزلې د وژلو شمېر 2415 ته رسېدلی دی. درې ورځې مخکې راغلې زلزلې ډېر زیان په هرات ولایت کې اړولی دی. د پاکستان نگران حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې پر ډیورنډ کرښه پروت د بلوچستان په چمن خارګوټي کې قونسلګری پرانیزي. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد اسکزي د اکتوبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې دا قونسلګری په چمن کې سفر کوونکو افغانانو ته سهولتونه برابرولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران حکومت اعلان کړی دی چې د اکتوبر تر پایه به خپل ملکي اوسیدونکي غیر قانونی بهرنیان له هیواد وباسي. د خبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې د وسولو په برید کې یو پولیس والا وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د چارواکو د نوم نه خبرولو په شرط وویل چې دغه حمله بیګا شوې ده او وسوال په تیښته بریالی شوي دي. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې ده. ترکیه د شام په شمال کې د کوردی وسوالو په مرکزونو بمباری کې د شپږو هدفونو د لمانځه وړلو داوا کړې ده. ترکیه پرون وویل چې د تیلو پاکولو هغه مرکز یې هم وشتلی چې د وسوالو په قبضه کې وو. اسرائیل ویلي چې نن د غزې په ترانګه یې خپلې بمباری لا پسې زیاتې کړې دي. دا تر هغې وروسته ده چې د فلسطین څخه حماس وسوالې ډلې د اسرائیل په جنوب کې په ځینو ښارونو باندې حملې وکړلې او هلته ننوتل. اسرائیلي ځواکونه وایي چې د دغه سیمو پاکول یې شروع کړي دي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه هم دا اوس روانه دي. د خبرونو لنډیز تاسو اورید. موږ به تاسو ته یو بل خبر هم وړاندې کو د کرکټ. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په انډیا کې په هند کې د وخه 50 اوریزه کرکټ نړیوال کپ سیالۍ روانې دي. نن د نیوزیلند او نیدرلینډز میچ دی او نیوزیلند لږ مخکې په خپلو 50 اوورونو کې 322 رنزونه وکړه و لوبغاړي یو شو. په دې معنی چې نیدرلینډز ته یې د 323 رنزونو هدف ورک. اوس نیدرلینډز بیټنګ کې لګیا دی او د هغوی دوه لوبغاړي اوټ شوي دي. 44 رنزونه یې کړي دي. 11 اوور پوره شو. دوی ته د ګټې دپاره 209 نور رنزونه پکار دي او 9 اوورونه لا هم دوی سره شته دي. خو دوه وکټې د دوی تل دي. معنی دا چې اته لوبغاړي لا هم نور پاتې دي. د نیوزیلند د خوانه چې چا ښه بیټنګ وکړو هغه به وروسته تاسو ته وایو او سبا چې د چا میچ دی هغه هم تاسو ته وایو. خو اوس بیرته رپورټونو ته راګرځو. د پاکستان د کسټم محکمې چارواکو ته ویلي دي چې په تیرو دوه کلونو کې په افغان ترانزیت ټریډ کارګو مالی حجم کې زیاتوالی راغلی. دوی وایي چې له شپږو اربو ډالرو دا حجم اوړېدلی دی. دوی دا ادعا کوي چې په دې کار سره د پاکستان خپل مصنوعات چې دي په هغې باندې بد اغېزه شوې ده او پاکستاني چارواکي دا ادعا هم لري چې افغان سوداګر په ترانزیت ټریډ کې د کراچۍ د بندرونو د لارې هغه سامانونه له نورو هیوادونو اخلي چې په افغانستان کې خلکو ته په کار نه دي او هغه افغانستان ته چې کله لاړ شي بیرته یې پاکستان کې خرڅوي. پاکستان ته رالیږي یا په قاچاق یا هم په تجارتي شکل باندې. خو افغان سوداګر دا خبره ردی. دو ورځې مخکې ما د افغانستان پاکستان د چیمبر اف کامرس د مشر خانجان الکوزي سره په دې اړه خبرې کړې وې. هغه ویلي وو چې هیڅ هیواد نشي کولای چې د بل هیواد په اړه باندې دا ووایي چې هغوی ته کوم شی په کار دی او کوم شی نه دی په کار. خو د پاکستان د کسټم د محکمې د چارواکو په اړه باندې چې دوی کومې خبرې کړې دي په دې اړه باندې د فرهاد شینواری دا رپورټ وو.
د پاکستان کسٹم چارواکی وایي چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په دې تیرو دوه کالو کې ترانزټ ټریډ حجم کې اضافه شوې. د تیر مالي کال 2022 مطابق پاکستان افغانستان ته د ترانزټ ټریډ کارګو څه باندې 4000 ګاډي تللي او سږ کال 2023 مالي کال حساب مطابق 1,23,000 ګاډي افغانستان ته تللي. دې سره د ترانزټ کارګو حجم 4 بلیون ډالر نه 6.5 بلیون ډالر ته رسیدلی چې د پاکستان لپاره په ګټه نه تمامیږي. د پاکستان کسټم ادارې چارواکو ویلي چې افغان سوداګر د کراچۍ په بندر بهرنی ملکونو نه هغه مالونه او توکي واردوي چې افغانستان کې ورته اړتیا نشته او یا هم په ډیر کم مقدار کې استعمالیږي. دوی دا وکړي چې دغه مالونه بیا له افغانستان نه پاکستان ته بیرته په غیر قانوني لارو باندې سمګل یا کاچاکیږي او د محصولاتو جمع کولو پرته مارکیټونو ته رسي او د سره نه یوازې د پاکستان قومي خزانه ته مالی زیان وړي بلکې د پاکستان په خپلو مصنوعاتو باندې هم ور سره اثر پریوزي او څوک نه اخلي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اکسپورت یا صادراتو یو سوداګر مجیب شینواری مشال ریډیو ته وایي چې دا واضح خبره ده چې په ترانزټ ریټ کې دا کار لمدو رئیس روان وو او د سره د پاکستان په معاشي حالت باندې ډیر اثر پر وتلای.
اون دا سمګلینګ سامانونه زمونږ د پنجاب او د کراسن مارکیټونو کې او د خیبر پختونخوا مارکیټونو کې بیا اسانه سره ملاویدل. د دې سمګلینګ زمونږ په مارکیټونو باندې زمونږ په معاشي حالاتو باندې یو بد اثر او پاکستان یو معاشي بوران سره مخ دی. سپیشلی اکسپورت کوم دی هغه د یو ملک په معاشیت باندې یو ډیر غټ اثر ورځي.
پاکستان په دې ورستو کې افغانستان سره په ترانزټ ریټ تجارتي تړون کې بدلون کړای او د افغان سوداګرو په مالونو پروسسینګ فیس په نوم 10% اضافي فیس لګولای او دوی لخوا واردولو یو شمېر توکو باندې هم ورسره بندیز اعلان کړای. په دې خارجي توکو کې چاکلیټ، بیکری، بوټان، مختلف ماشینونه، کمبلې، د کور دننه استعمالیدونکي ډیکوریشن رختونه، بیډشیټونه، صادری او بهرای جامع او داسیو شمیر نور سیزونه شامل دي. د افغان ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلیم الله وایي چې د پاکستان لخوا لګول شو نو شرطونو او ځنی خارجي توکو باندې د بندیز لامل به افغان سوداګر د پاکستان لارې ترانزټ کار پرېږدي او نورو هوادونو ته به مخه کا.
کوم شرایط چې هغه مشکله ده چې افغان تجاران پورا کا هغوی کې ډېر تشویشم دی او هغو به مجبورن اوس د چا بهر ایران بندرګاه د لارې ترانزټ ټریډ باندې غور شروع کړی. نن هم په کابل کې ناسته شوې ده د ایرانی ډیلیګیشن او د افغانستان ډیلیګیشن، نو غالبا چې یو ورځ دوه کې کېدی شي هغوی سره د ترانزټ ټریډ معاهده په چا بهر باندې وشي. هغو ناسته نن شوې ده، نو بس د ناستې نه هم دا ظاهرهږي چې بس هغو بیا دې شرایطو نه لاندې پاکستان لارې ته نه دي تیار.
د اکتوبر په 3 نیټه د پاکستان د کورنیو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي رسنیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې طالبانو حکومت هم په دې خبر کړی چې په دې ترانزټ ټریډ یا تجارت کې سمګلینګ کیږي او په دې کې چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو نورو ادارو کوم افسران ککړ دي دا غوی پر ضد به هم کاروایی وکړي. خو په دې لړ کې بیا د طالب چارواکو لخوا کوم واضح دریز مخې ته نه دی راغلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغه سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه څپو باندې همدا اوس موږ اورئ، او که انټرنیټ لرئ مشال ریډیو ډاټ کام ته هم ورتللی شئ، د هغه ځای نه هم تاسو موږ اوریدلی شئ. د دې تر څنګ یو بل ډیر اسانه لاره چې د مشال ریډیو ټولې خبرونې پښته دي او تاسو اوریدئ شئ، هغه د مشال ریډیو موبایل ایپ دی. که تاسو سره انډراید او یا هم اپل فونی نو تاسو په اسانۍ باندې دغه ایپ ډاونلوډول شي. دا فری وړیا ایپ دی، په تاسو باندې هیڅ خرچ نه راځي. شرط یې صرف دا دی چې تاسو په موبایل کې انټرنیټ ولرئ. نو د مشال ریډیو ایپ چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ، په هغه باندې زموږ ټولې خبرونې شته دي، همدا اوس تاسو وړاندې کیږي. او تر څنګ یې هغه پخوانۍ خبرونې که هغه په ویډیو شکل دي، که په لیکلي شکل دي، او که په آډیو یا غږ کې دي، هغه هم تاسو د لټون په ځای کې لټولی شئ او اوریدلی شئ. مثلا که تاسو نه ستاسو د خوښې کوم پروګرام تیر شوی یا داسې پروګرام یې چې هغې کې تاسو خبرې کړي او تاسو غواړئ چې بیا یې واورئ، نو تاسو لاړ شئ هلته یې ولټوئ، پیدا یې کوي او بیا یې واورئ. موږ به بیرته رپورټونو ته ور وګرځو. د پېښور تر ټولو لوی روغتون لیډی ریډینګ هسپتال شاوخوا 15,000 ملازمینو د سپتمبر میاشت راهیسې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړې. د روغتون ویان ویلي صوبایي حکومت سره خبرې روانې دي او تمه ده چې راتلونکې اونۍ دا مسله حل شي. د ډاکټرانو وخت په وخت په دې لړ کې اړتړونه هم کړي دي او کاربندیزونه یې هم کړي دي. د پروینشل ډاکټرز اسوسیشن یا د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیې سازمان او سازمان ویل دي چې طبي عملی ته د تنخواګان نه ورکول کېدو مسله په هغه روغتونونو کې جوړ شوې چې د میډیکل ټیچنګ انسټیټیوټس په توګه پیژندل کېږي. د سازمان په وینا روانه اونۍ په دې لړ کې احتجاجي مظاهرې پلان کړي دي، او که دا مسله حل نه شي نو احتجاجونه به لا پسې پراخه کړي. د دې موضوع تفصیل له هارون باچا اورو.
د پېښور د لیډی ریډینګ هسپتال ویان محمد عاصم د اکتوبر پر 8 مشال ریډیو ته وویل د دې روغتون شاوخوا 15,000 ملازمینو ته چې ډاکټران او نور طبي عمله پکې شامل ده، د سپتمبر میاشت تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. نوموړي زیاته کړه د هسپتال انتظامیه په دې اړه د خیبر پختونخوا له صحت محکمې سره خبرې کړي او تمه ده چې راتلونکې اونۍ ټول ملازمین تنخواګانې ترلاسه کړي.
زمو سره په لارج کې تقریبا 15,000 امپلایز چې کوم دي، هغه کار کوي. په دې کې ډاکټران، نرسان، پیرامیډیکل سټاف، سپورټ سټاف، لکه چاته هم د ملو تنخوا نه صرف تنخواګانې بلکې په میډیسن سکیم موږ تلک شانت ایشوز دي. دې باب له حکومت سره زمو خبرې اترې روانې دي. وایو حکومت وایي چې د فنډس کمې دي، او خدا دا موږ سره هغه یو قسم لواده کړې ده چې روان هفته کې به تاسو ته تنخواګانې هغه ملو شي. هاسپیټل ډایرکټر او زمو ډایرکټر فاینانس د جمعې په ورځ حکومت چارواکو په ملاقات وکړلې وو. هغوی ته دا ریکوست وکړو چې کم از کم داسې تنخواګانې او چې کوم د ضروري میډیسن ادویاتو پیسې دي هغه موږ ته ریلیز کړي.
د لیډی ریډینګ روغتون ویان محمد عاصم زیاته کړه د معلوماتو تر مخه د پېښور د دوو نورو لویو روغتونونو خیبر ټیچنګ هسپتال او حیات آباد میډیکل کمپلیکس عملی ته هم د تیرې میاشتې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. موږ هڅه وکړه پر دې موضوع د خیبر پختونخوا د صحت وزیر یا د دې محکمې د کوم ذمہوار چارواکي نظر واخلو، خو د بیا بیا ټلیفوني رابطو باوجود په خبرو ورسره ونه توانېدو. د صوبې خزانه وزارت البته د اکتوبر پر 4 د حیات آباد میډیکل کمپلیکس انتظامیه ته په لیږلي یو خط کې چې اکسې د پېښور یو پیژندلي خبریال مشتاق یوسفزي د اکتوبر پر 8 پر خپل ایکس پاڼه خپور کړې، ویلي چې سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن له 13 میاشتې راهیسې د صحت سهولت کارت پروګرام په مد کې هیڅ پیسې نه دي جاري کړي. د وزارت په خبره د صحت کارت په برخه کې روغتیايي خدمات ورکوونکو ته د واجب الادا پیسو حجم 6.5 میلیونه روپیو ته رسیدلی. د خزانې صوبایي محکمې له همدې امله د حیات آباد میډیکل کمپلیکس له انتظامی غوښتي چې د صحت سهولت کارت پروګرام ترڅنګ ناروغانو ته وړیا درمل ورکول په فوري توګه ودروي. بلخوا د پروینشل ډاکټرز اسوسیشن په نوم د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو یو منتخب سازمان وایي د هسپتالونو عملی ته د تنخواګانو نه ورکول کېدو مسلې نوټس یې اخیستی. د سازمان مشر ډاکټر امرتاج خان د اکتوبر پر 8 مشال ریډیو ته وویل روانه اونۍ د صوبې په بیلابیلو لویو روغتونونو کې احتجاجي مظاهرې پلان کړي دي.
هیلت ڈپارٹمنٹ کے دو قسم امپلائیز دی، یو ایم ٹی آئی امپلائی بھی مطلب میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ آف، اور بل سول سرونٹ بھی، دا تنخواہ چې چا ته نه ده میلاو نو دا د ایم جی آئیز امپلائیز دی. دې ټیم کې زمنګ بټوله صوبه کې په دې سلسله کې یو احتجاج شروع دی. دا بوت فورز باندې با په خیبر ټیچنګ هسپتال کې د دې خلاف چې دینو منګا یو مظاهره کو. بیا په دې جمعرات باندې و منګا په ایوب ټیچنګ هسپتال کې چې اغم ایم ٹی آئی دا پاغه کې با مظاهره کو. بیا نوخار چې کوم ایم ٹی آئی دا پاغه کې به هم مظاهره کو. او گورنمنٹ زمون مطالبات نو منی نو یو با منگا الیکٹیو سروسز چیدی دا غیب بایکاٹ بکو یا با منگا دا چیف منسٹرز دا فور مخامخ چیدی نو منگ با درنک
په سهي سکتور کې تر اوسنۍ مالی مشکلاتو مخکې د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې پوهنتونونو ته هم پر وخت د پیسو نه ورکولو له امله تر فشار لاندې پاتې شوې. د اقتصادي چارو یو پوه ډاکټر صمد خان چې له آسیایي پرمختیايي بانک سره کار کوي وایي د پاکستان په مرکز او هم صوبو کې زیاتره پروژې له دې وجې ناکام شي چې هدف یې دوامدار ترقی نه بلکې د ګوندونو سیاسي ګټې وي.
کد صوبایي په لیول دا او فیډرل لیول دا بنیادی مسله دا دا چې کم یو پروجیکټ زمون شروع کیږي نو سستینبل پلاننګ چې کوم دی هغه جنشتا مختلفه کې مونږ ته د بی آر ٹی پروجیکټ می ایگزامپل والو کوم د هیلث انشورنس ایگزامپل والو تعلیم حواله سره چې کوم د صوبایي حکومت اقدامات دي لکه داسې طریقې سره د فیزیبلټی نه به تیار شوی چې د هغه نه مونږ ریوینیو او ایکسپنډیچر دواړه مونږ مکمل اندازه ولګو بلین روپیز کی سبسڈیز ورکو دا بوجھ ٹول پہ حکومت ماندرادی حکومت برداشت کی دا فیڈرل حکومت نہ چکم دیتا 57.5% ملاوی گی کنا جی ٹائملی الوکیشن ناراضی اغم جی ایشو شتا بلے ایشو دادا زمون کم پاپولس ڈیسیجن کی گی تا سو اندازہ لگو چ سمرا بلین منگا سبسڈیز ورکو
ڈاکٹر صمد خان زیادہ کړه د فکر نه کوي چې د خیبر پختونخوا لنډمهاله حکومت د لوی روغتونونو اړوند ستونزې حل کړی شي بلکې په خبره دا کار برالتون کې منتخب حکومت ته پاتې کیږي او تر هغې ښایي د صوبې د خلکو صحي مسلې نورې هم پیچلې شي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تا سوم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اور ریزن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو بلا بلا ویډیوګانې د یوټیوب چینل څخه وګورئ. د مشال ریډیو یوټیوب چینل ته ورشئ، هلته تاسو ته خبری او تفریحي ویډیوګانې نشر شوې دي. تاسو نه یوازې خپل کتلی شئ بلکې دوستانو سره هم شریکوئ شئ. اردن کو د 2015 کال د اکتوبر په 8 د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې او همدارز د دغه هواد په ځینو نورو برخو کې د سی یو خطرناک زلزله راغله و چې ډېرې خلک پکې ووجل شو. په دې زلزله کې ګڼ کورونه هم ران شوي، سکولونه هم تباه شوي وو. خو 18 کاله تیرېدو وروسته دغلته څه صورت حال دی؟ آیا سکولونه جوړ شوي دي، سړکونه رغول شوي دي، کلینیکونه بیرته سم شوي او کنه؟ دا به د انیس اجمل په ریپورت کې وره.
زمون سکول چې کنه جی هغه تقریبا بالکل ختم شو. مونږ چې څنګه زلزله شروع شو نو بالکل کلاسونو بهر ته یو غټ میدان ټول جات کې مات کیو. څنګه شدید آندی نه شي، اسمان کې ګرد او غبار.
دا غږ د منصری د بفاسمی اوسیدونکو جبران نیاسی دی چې وای د 2015 کال د اکتوبر پاتما دوی په کلاس کې ناستو چې په زلزله راغله. هغه وای چې د زلزلې پر مهال داسې ویرونکي حالات جوړ شوي وو چې دی اوس هم پټکو کې نشي بیانولی. په زلزله کې د جبران نیاسی کور ته جزوی زیان رسیدلی وو، خو په چم گاونډ کې د ودانۍ وړنګېدو تر څنګ ګڼ خلک وژل شوي وو.
زه میټرک سټوډنټ وم، زه په های سکول کې وم، اولنی کلاس زموږ بالکل او دې دوران به زلزله وشوه نو بیا مونږ ته نشته آفتر شاک سومره تر هر څه انتهایی شدید و. ما ته داسې یادېږي لکه دا ټایم کنه بیانولو قابل نه دی. داسې حالات مونږ سره چې کوم سایډ ایریا ده
نو هغه ځای کې تر اوسه پورې دا سکولونه وغیرہ دا چیزې نه دي جوړ شوي. دا د کولیاړې په نوم یادېږي، کولیاړې دو 250 کورونه دغه شو، بالکل تباه شو، کنه جانی نقصان هم شوی.
جبران نیازی دا خبره په داسې وخت کې مشال ریډیو ته وکړه چې له 2015 کال د اکتوبر په اتمه د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او په ځینو نورو سیمو کې د راغلي زلزلې شاوخوا 13 کاله پوره شو. خو د دغو سیمو اوسیدونکي وایي چې حکومت تر اوسه د بیا ودانې کارونه نه دي پوره کړي. زلزلې زیاتره د خیبر پختونخوا په مانسیرا، کوهستان، بټګرام، شانګله، سوات، تورغر او ابټباد کې زیانونه رسولي وو، خو په دې کې بیا زیاتره د مانسیرې بالاکوټ سیمه ډېره متاثره شوې وه. په دغو سیمو نظر لرونکي او خبریال نثار خان د اکتوبر په اتمه مشال ریډیو ته ویل چې د معلوماتو له مخې په مانسیرا کې 650 سکولونه او 15 اسپتالونه داسې دي چې د 8 اکتوبر په زلزله کې ړنګ شوي وو او لا پې تر اوسه کار نه دی شروع شوی.
25% جو ہے نا جی ابھی تک جو ہے انفراسٹرکچر جو ہے وہ بالکل
اور 15% انتظامی ڈانچے یا انفراسٹرکچر کار نہ دے مکمل شوے. دا ہزارے ڈویژن مانسیرا او دا غسی بالاکوٹ سیما دا 2015 کال پا زلزلہ کی ڈیری خرابی شوی وی. کم خلق چھ پدی زلزلہ کی جوندی پاتی شوی وو اگوی وسم در پدر گرزی او پورا مرستی ورسر نہ دی شوی.
پا بالاکوٹ کی دا گرلات نیبرہڈ کونسل چیئرمین او دا نوی بالاکوٹ خار دا منصوبے دا کمیٹی غڑی ملک مارو خان بیا مشال ریډیو ته ویل چې په زلزله کې د سکولونو ړنګېدو له وجې دا مهال الته ماشومان په خیمو کې زده کړې کوي. نوموړي زیاته کړه چې اسپتالونه او سړکونه لا هم روان پراته دي او د حکومت لخوا د تعمیراتي کار نه کېدو له وجې په نوي بالاکوټ ښار د پخوانیو مالکانو قبضه لا تر اوسه ده.
په بالاکوټ کې یوازې 2 یا 4 سړکونه بیرته جوړ شوي دي. ماشومان په خیمو کې زده کړې کوي. په دې سیمو کې ګرلات سیمه آفت زده او حساسه ګرځول شوې وه او پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف هلته د نوي بالاکوټ ښار جوړولو افتتاح هم کړی و چې دا شان خلک له حساسو سیمو څخه دلته ژوند پیل کړي. خو د 13 کلونو تیرېدو باوجود دا منصوبه تر اوسه نه ده مکمل شوې. د بالاکوټ نوي ښار لپاره چې مزمکه حکومت اخیستې وه هغه اوس هم پخوانیو مالکانو سره ده. موږ د دې پر ضد سپریم کورټ ته هم تللي یو. سپریم کورټ حکومت ته وویل چې 1 ارب روپۍ د بالاکوټ لپاره ورکړي، خو هغه پیسې هم موږ ته ترلاسه نه شوي. او چې کومې 14 ارب روپۍ د دې منصوبې لپاره منظورې شوې وي نو له هغې هم نه یو خبر.
خو بیا په خیبر پختونخوا کې د زلزلې وروسته د بیا ودانې کارونو ادارې پیره د یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې په ډاګه شي لخوا د اکتوبر په اتمه مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویلي شوي چې په زلزله کې په ورانه شوو 928 تعلیمي ادارو کې 921 مکمل شوي. دغسې د روغتیا په برخه کې په 115 پروژو کې 123، د بجلی په 2 پروژو کې 4، د اوبو رسد په 915 پروژو کې 918، او د مواصلاتو په 209 پروژو کې 101 مکمل شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په نورو پروژو لا هم کار روان دي، خو د بالاکوټ نوي ښار د منصوبې په اړه پکې څه نه دي ویلي شوي.
مشال رادیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
د مشال ریډیو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې زموږ بلابلې خبرونه نه یوازې په مشال ریډیو .com بلکې د مشال ریډیو موبایل اپ باندې هم واورئ. اوس یو رپورټ ورزو. په پېښور کې د مفکورې په نامه یو کلتوري مرکز ځوانانو ته د موسیقي د زده کړو موقع برابر کړی دی. دلته ورتلونکي ځوانان وایي چې د رباب، باجی، منګي، ډول، شپېلې، ستار او یا هم ګیټار غږولو د شوق ترڅنګ د مسلکي زده کړو هیلې هم پوره کیږي. په دې اړه د مشال ریډیو د همکار رپورټ ورو چې په یو سندره پیلېږي.
Oh,
رضوان سندرغاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره پیښور کې د باچا خان مرکز ترڅنګ له یوې بلخانی څخه اورېدل کېږي چېرته چې مفکوره څېړنیز پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ د بېلابېلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پیښور کې د بېلابېلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولېږي. د یاد سیرینیز مرکز مرستیل او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان د مفکورې په هنري فعالیتونو مشال راډیو ته وایي
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جینه کوي چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي. هغوی دلته کې هارمونیم زده کوي، دلته کې رباب زده کوي، دلته کې تبله زده کوي او دغه رنګي د موسیقۍ د لارې د خپل تهذیبی ارتقا هغه عمل تر سره کوي. مفکوره سیړنیس پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو څانګو کې خپل کام تا خپل ځوان کول تا موجوده وخت کې د موسیقۍ په اهمیت باندې په زده کړه باندې یو زمينه را برابر کړې ده او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
د ملن پونون دی او ځوان دی چې له ورځ مزوری نه وروسته د رباب د زده کړې لپاره هره ورځ مفکورې ته ورځي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غږ هم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
نما په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسې غوله زمنګ منګي سرم ډیر زیات شو کومنګې به مې غوله ټپې به مې وېلې. بیا ما ځان له یو ورکوټه غونته کې را باب واغشتلو د یو استاد دی د ازرخانی سره تعلق ساتي فرقان شي نوم دی جی او هغه چې کم نه زبط لم اوس الله پاک دی روغانی سے په عمر کې ډیر برکتونه او رحمتونه واچي تکي ماشا الله ډیر تکړه تکړه هنرمندان راځي ډیر خز دکړه کیږي او د غرنګ زخپل امدل تکي دی مفکوره کې دکړه وما سحری کی چکم نے کار لزما منجلو کار کوم مازیګری کی راشما نو دلته کی بیا خص دکړم له استادان کی خپل یسل کو او یری جی بس ور سره د غټک پک سندری تپی م کوایو دو
وخت کما د سهسان کوي نو داس کوي
شاهکار محمد زی غد دی چې مفکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورزی. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د ګانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصه واغسته. داسې مونږ ملګري کله کله راټولېږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبله، هغې سره مونږ ګانې وایو، مستی کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړلانو ته درس ورکوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې خخه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده دا ډېره خو دا ډېره پایداره ده چې د موسیقۍ سره احاطم لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري او په خپل پریکټیکل هم موسیقي کوي. هغه چې په هر څوک باندې کوي، په هر طریقه باندې کوي، خو لیکن تربیت خو لازم دی کنه. هغه د موسیقۍ چې کوم هغه رموز دی، د هغې چې کوم نوک پلک دی، دای خو ضرورت خامخاوي.
چې مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس ترڅنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼا بند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او ترڅنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی